لوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت د لوبله میدان ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختیار ساحل ارکلای کوم په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټه اعلان کړې دي د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوې تاریخ جوړ شوې ده د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي هندستان د ټیسټ تلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلې ده د فوتسال نړیوال جام د نیمه پیلو به د پړاو لوبډلې معلومی شوې دي او د سویلي افریقا شلوریز لیگ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوې دي د خبرونه په دوه منیمای کې به یو اربع له دولت خان احمدزی سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبډلې په تړاو لنډ مرکه درته خبره کړو په خبرونه کې نور مطالب هم شته پیلی د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکي لوبلړۍ څخه کو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په شپږمه نهمه او لسمه نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کوي کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتوب وي او په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي یاد درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي چې د 2015 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي کرکټ بورډ دا هم وایي چې په تیر شوي و چې افغان ملي لوبډله د روان 2024 زیږدیز کال په جولای او اگست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې ورځنۍ درې نړیوالې شلوریزې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي خو د دواړو بورډونو د مسؤلانو په سلام مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت ترسره نه شوې چې له منځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي دغه راز د په دې خبر کې ول شوې دي چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال پر دسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یو بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ نړیوالې ورځنۍ او شلوریز لوبې پکې شاملې وي او همدارنګه د 2015 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسراوي په موخه خبرې اترې روانې دي افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلی دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم ثبت شوی چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې تر نوری وړاندې بهیرشاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې وکاله وړاندې په یوه پاڼۍ کې 303 منډې کړې وي او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړوي د نوموړي په دغه پاڼۍ کې 9 څلوریزي 2 شپږیزې شاملې وي هغه 523 توپونه لوبولي او بلاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځید عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میوند اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده چا چې په درې سیالیو کې درې واړه ګټلې دي او یو اویا نمرې لري د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په درېو کې یوه لوبه ګټلې دوی بایللې دي او نمرې 28 دي مای پرستوري بیا په دریم مقام کې قرار لري چې درې سیالیو کې دوه بایللې یوه یې ګټلې او 44 نمرې لري امدارنګا د هندوکش سټرایکر لوبډل بیا په دریو سیالیو کې یو غټلې دوی بللې او دوی هم څلریش نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري، چا چې په 500 پاړیو کې 440 منډې کړې دي او اته اتیا اوسط لري. بهر شاه محبوب اور پسې ځای لري. بهر شاه بیا په شپږو پاړیو کې 240 منډې کړې دي او یو اویا اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی دی چې په 500 لوبو کې 215 منډې کړې دي او 55 اوسط یې دی. د توپ اچونکو په قطار کې بیا یمین احمد زی تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاءر رحمان شریفي بیا په 500 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي او بشیر احمد هم په 500 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. راځئ چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري د غراز د عصمت علم او ورسره د بهر شاه محبوب څرګندونې درته خبرې کړو.
The coach is Plenu, Karim Sadiqi Sebo, Nor coach is senior player Rahmat Shah Seb, Shabir Nurim, that's a Nor senior player Sikumdi, Dawi Badar Sara, Dawi Pomashwaro Sara, was the love of Fazal Rahman Dundum Razet Rorasid. Our canom Lagasangaji Surbol Sakh cricket day, practice Wadi, practice Mkada, inshallah, the bus practice Sara Sara Mundum Okolesho, inshallah, performuku. Wakanam the her player, the Hawaii Darmani, is of first class Kulo Begum, let's take Kulo Begum. فرست کلاس بس الحمدللہ دا زمون ارمان او پورا شو انشاء الله چې واقع نور بم واقع نوم بس الحمدللہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړو چې انشاء الله چې فرست کلاس به زه ټاپ کوم. نو په دې پلین سره سره او د کوچ سینیئر پلین چې کومو بس چې کله سنچری وشو لا ماته چې ته ریلیکس کیږي نه فوکس به نیم سل کې چې نیم سل وشي انشاء الله 200 ته بزه. نو بس هغه لګ لګ پلین چې کومو لګ لګ ټارګټ وغه سره سره چې کوم انشاء الله زه پورا فوکس کوم انشاء الله دې ستاره ورسېدو.
یقینا چې دا ډېر غټه مال لپاره خوشحالي او فخر خبر ده چې افغانستان په ډومېسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خپل ځان ته مې فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده او همدغه سه دومره غټ ایونت کې ما سلیز تر سره کړم ډېر خوشاله یم. بالکل اول خو کو ګورم موږ په سر کې دولو به بللې وکنه نو هغه کمبینیشن دی موږ ښه جوړ نو درمولو به عثمان چې کوم رقم لوبو کړ ډېر زیات اول خورته مبارکي وایم. یقینا ډېر زیات خوند دی کوم ماته چې د سره ولاړو ما دوی مو د کمبینیشن خپل کې یو بل سره چې مو کوم ایکسپیرینس شیر کوو نو هغه وجه وه چې ما هم خپل پرفارمنس وکړو. عثمان د سې وینینګز وکړ چې افغانستان په تاریخ کې یو ریکارډ شو. بل ما والد صاحب ته ناستو بالکل کور کې استي ګولې جی ما ترونه دي کریم جی ما سره کوچ دلته دوی ډېر زیات سپورټ لمه ډېر مشورې راکړې. کریم جی خپل تما سره د بلتم ډېر مشورې راکړي همیشه هم دوی سره زه انډر اندې لوبه کومه. بالکل ډېر ښه کم بیک شو دی مونږ لکه په ان اننګز باندې تقریبا 200 رنز او 150 پورې مونږ د ابل ټیم نو لوبو ګټله. تیر لوبو کې مونږ ښه سایډ برابر خو هغه سه کمبینیشن نو برابر مونږ سره وسره رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فرمټونو کې لوبو کې فرید ملک شو. نو دوی سره د مونږ د ټیم ماحول هم برابر شو. ان شاء الله کوشش کو چې درته درې وړو لوبو په همدغه سه مارجن سره وګټو.
یقینا د میچ زموږ د ټیم سره مقابل ټیم بالرانو ډېر ښه بالرانو او هغه د خلکو په لومړي سر کې تر سره کړم. مونږ بعضي وړي وړي غلطۍ نه زموږ نو شو چې هغه دی وژنه زمون برسنل لگزر او شول خو هغه کم څه چې ماته زده د حالات مطابق مې کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم. نو چې کله رانه بیټسمن نه اوټ شول نو بیا مې کوشش کړو چې زمون د ټیم سکور کړم. بیا مې کوشش کړو چې د ټیم لګ یو ځای ته سر پورې سوم. نو هغه چې الله دې خو ورځ اعلان را وسه ډېر خوشاله مې ولګېدل. نو په اخر یو کړه باندې ما غوښتل خپل رنځم وکړم او ټیم مې سکور مې ځای ته ورسو. ستاسو خبره په لمړي سر کې ما کوشش کوم چې زه صرف لږ ټایم واخلم په وکټ باندې ځکه د غازی وکټ او زمونږ د نجیب تر کې ګران وکټ سیم ټو سیم وکټ دي با فاست بالران لږ سپورټ ساتي. او کې ما کوشش کوم چې لږ د بالران سره لږ ټایم تیر کړم په وکټ باندې لږ ټایم تیر کړم چې هغه سره زړه لګادت شمه. دا غیر وجه ما لږ سلو بیټینګ کوم. بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ لال باز ما تر هغه به نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو څه زده کړو چې هغه کې ما ویلو چې زه به صرف چې هر څومره سره ولاړې پاره باندې صرف زه باور ساتم. نو هغه چې هغه ته ما کانفیډنس ورک هغه ما سره ډېر ښه ولوبېد او دا غوښنه بعد ما د باز وړو وړو دغې د بلران د غلطۍ نه ما ګټه واغسته چې خوشاله مې په ولګېد. ستا خبره بالکل صحیح ده. دا غوښنه بعد ما ته سټرګ ډېر کم راغی خو په مقابل ټیم کې تقریبا څلور پنځه داسې سینیئر پلیرانو چې هغوی زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیردو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره هر ډې ما باندې رنزونه بندولی شول. خو لال باز چې ډېر ښه لګیا او د هغې سره په سم کانفیډنس کې هغه ما ته ویلي چې زه هر څه کولی شم مانه خاطر جمع اوس نو هغې سره زه لږ کانفیډنس کوم چې دغه بیټسمان راغلل. ما مخکې په خپلو خبرو کې یو څه وویل چې ما د مقابل ټیم د بعضې وړو وړو غلطیان نه ګټه راسته. یو پکې هغه وه چې د مقابل پویلیان طرف د ګراؤنډ غټم وو او دې طرف ته هوا م وه نو ما کوشش کوم چې زه اګینسټ د هوا شاته نه وهم، یعنې کوم طرف ته چې هوا هماغه وخته هماغه طرف ته لاړ شم. خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړوي نو زه هغې ټیم ته پرې نه وستلم چې زه د هوا طرف ته راشم. نو هغه چې ما کوشش وکړ چې هوا د ځان وساتم، خو په هغې کې وروستوي بیټسمینانو ته چې ضیا شریفي او عبدالباقي هغې ته مخ شو، ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټرایک رانغی.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیواله شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه رانږدې شوې ده. دغه نړیوال جام به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب په شارجه لوبغالي کې پیل شي. د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر شلمې نیټې پورې دوام کوي. په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري. پالف ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، سریلانکا. په بی ګروپ کې بیا ساوت افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه لري. دغه سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب په شارجه، ابوظبي او دوبۍ انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس له کرکټ د فوټسال لوبغالو ته ورځو. د فوټسال د پیل شوي نړیوال جام د نیمه پیلوبو څلور لوبډلې معلومې شوې دي. په دغو لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوبه لري. د نیمه پیلوبو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلېږي او په دریمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پایلوبي لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپله میلمه بنگلاديش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړې وروستۍ لوبه د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو، خو په وروستیو دوه ورځو کې یې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پاړیو کې بنگلاديش 233 او 146 منډې کړې وې او هندوستان بیا په لومړۍ پاړۍ کې 215 منډې وکړې او په دویمې پاړۍ کې د بنگلاديش له لوري ورکل شوی 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپیژندل شو. خواشوین د لوبلړې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمیر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دې لوبډلې کپتانی چې د کشب مهاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکخ لوبغاړي کوینټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ډالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډل کې نور مخکخ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولین ګرام دی. د پارل رایلز په لوبډل کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن دی. په دې لوبډل کې نور مخکخ لوبغاړي ډیوډ ملر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګی دی. دغه راز د پریټوریا کیپیټل په لوبډل کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډل کې ولوبېږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډل کې نور مخکخ لوبغاړي انریک نارکیا، جیمی نشم، ویل جیک، ویل اسمیت او ریلی روسو دی. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیګ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یو ورځنۍ او شلوریزو لوبو لوبډل مشر بابر اعظم له خپلې لوبډل مشرۍ استعفا اعلان کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼې لیکلی دي چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نوموړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دي چې غواړي په خپلې توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بې اتفاقۍ او په ګروپ بندۍ تورنوي. که څه هم پاکستاني لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوې لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې درته د ځانګړې مرکې په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوې مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې ووري
احمدزی صاحب، خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. بلکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سی د ورلد کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل سی منګه هر لوبډلې ته ماتې ورکولای سو. دا د افغانستان د کرکټ د پاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرانو سره کومک کاو یا سوټکاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې ښه ځلیږي، هغه یو اړف وو. خو میچونه ګټلې سیدا او داسې اړف وو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډیره په اسانی ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به یي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی په کې څوک وو؟
بالکل، ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل. خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضل اکبرو کې څومره ستاینه وکړو، کمه ده د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونټې په پیچونو باندې په دریو میچونو کې ساتل واقعا د ستایل وړ ده. چې څومره پرې وغږېږو کله کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډیر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد په موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د ایگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده. همیشه زبردست تو په نه کړی دا خو د افغانستان په د ساوث افریقا خلاف د سیریز کې واقعي او خورا وانډ لري د بیټ دی بیټینګ برخه عظمت مرزی تر اعظم اس یو ګاډ گیفټډ ال راونډر سی خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی دا په کوم پوزیشن او کوم خپل رول سی د خپل ټیم کې ادا کړي دی او مکمل راونډر په صفت باندې دی واسانه نه ده ته دی بیټینګ برخه کې هم پرځلېږي او دی بولینګ برخه کې هم پرځلېږي او دی فیلډینګ برخه دی بل ټول ټیم نه پیاوړي وي نو دی دی باندې عظمت عمر زیتا منګه باید ډیر ستانه وکړو ډیر تشویق کړو او کومه صفات یې مکو کم ده
د ابراهیم نشتون هیڅ شو پریاز سن او مالک کې څوک د دې تش ډکول حقدار ده او کبل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي
بالکل هر یو لوبغاړی چې د ځانته ځانګړتیا ویلري استعداد لري په دې کې شک نشته څوک تر ملي مراله سیږي خامخه شاته یو لسکلن او مهنت پروت وي خو دلته یو بل برخه دا سی پیغام باندې باید وګیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې د دغه ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه د څنګه اگزیکیوټ کولای شي دغه ټیم خلاف دا یو بل برخه ده چې هغه ځانګړتیا وس ابراهیم زدران لري هغه اوس ایکسپیرینس لوبغاړی ده هغه کولای شي د هر ټیم خلاف مونږ ته منډي جوړی کی نیو لوبغاړي ټیم تر اوستل ته به ټایم ورکو وخت به ورکو دغه ځانګړتیا به دوی هم پیدا کی او څه میچونه دوی ته ورکول سی او څه وخت په ټیم کې تیر کی نو خامخا تاسې احساسې ده ډیر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو د دوړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او یا ځسن واقعي سي ډير با استعداد لوبغاړي ده مالک سي دا د ډير او سيلي خاوند نو دواله زنګ از مختلف استعدادونه لري دواله سي دي زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان د پاره پراتون کې حسابیت د لایسي
کله چې ګربس کیپر نوی خ پرفورم کوي دا مثبت ټکی دی کنه د هدف په پوره کولو کې بیا د ګربس پرفورم هم را نه ده دا ستوند څنګه حل دی شي
بالکل دیو لوبغاړي د پاره مهارتونه ذهني مهارتونه تكتيكي مهارتونه تخنيكي مهارتونه او فزيكي مهارتونه دا ټول هغه مهارتونه دي چې لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډیر زیات کار وکړي په ذهني مهارتونو کې کومګ وګورو د منګه فوکس او کنسنټریشن تر څومره وخت پورې منګه تمرکز کولای شو دا خپل باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپل یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري بالکل دا یو شی چې ګوربس تر ډیر وخت پورې لیدل کیږي چې د کله کیپینګ کوي بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلېږي دغه ځای کې به د ایزان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي ځکه کیپینګ کې ډیر چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول چې دې باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته کله چې تخپل د ذهن انرژي ډیر زیات لاست کې بیا سدا په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي نو په دغه برخه باندې بده تا کار کول پکاري کولای شي خدای واغه زیاده سدا مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري چې منګه د بیټینګ د لپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولای شي چې بیټینګ په خو کو دغه ځای کې پکار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان سې دی باید ګوربز خپل د دې شیان ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکي
د مجيب پر ځای علامه محمد غزنفر راغله دا لوب لړۍ څنګه و د نوموړي پروژنه کې ستاسو هم مهم رول خلګ یادوي د کرکټ د پیل او بیا زلیدا لنډه کیسه کا راته وکړي
بالکل د علامه محمد ځانګړتیا او مهارتونه لګ مختلف دي ل مجيب نه خو ډیر اغیزمن دی په نیمه بال باندې لکه څنګه چې مجيب اغیزمن ده همدس علي محمد غزنفر هم اغیزمن ثابت دی سي او ځان ثابت ک بالکل د دوه پروژنه کې د ما رول دار سي یو کال تر دو کالو پورې له سره د دې په ټولو غبالونو باندې سي هغه مختلف ویریشنز دی کې په غبالې تقریبا یو دوه کال کار منګه کړی دې ته پناستنه بولینګ ورز د کولو تر ولاړی پوری بیا منډه سره ډیر زیات محنت هم کړی دی، په فزیکی تمرینات هم ډیر محنت کړی دی، په بیټنګ باندې، د په فیلډینګ باندې، د په ذهنی ایډیا باندې، د په هغه مورال او د تاسو څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړیدا کې چې څومره کوچینګ کېدای شو هغه مونږ نه د سپمولای او نن سدا افغانستان مغس سمره یینی او د افغانستان لپاره یو دسی سپینر ده او د نړیوالو لپاره یو دسی خبر ده چې افغانستان د زیات با استعداد کرکټران لری او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډیر سخت.
هماغه ګربز رحمت شاه وازمت توپهنه کې خدي دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه د میډل اډر ستونزه به بل اخر څنګه حل شي؟
بالکل، دلته سدا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سدي ډیر زیات ضروری دي. کچې ته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو او ذمہواریان یې معلومې سولې او پاغزو کې ډیر زیات تمرینات وکول او ماغه خپل رول سدا ډیر زیات تمرین ک نو کینسته سې منګه د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سدي د د خزلې دا امکان هم شته چې پاینده کې وزلې.
د لوبو لمیدانه او نيزي سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو ازمګ د دې ونې خبرونه همدلته پای تر رسیدي تربیا مو په لاس فارم
ورسش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
نرشا ازمات جنس پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 لوب پوخ لوبے سبق پوخ سبق چھ جوڑ نشیا مک تیلم زلن سورے چھ زلے گپ فک چھ جوڑ نشیا مک دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا علم اونر در سر نوی جن بے کار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې لګي کې غس پهلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیری د خپل کلم په زور رڼا کا روخان دا دنیا کا بیدار سو خیار شا اند وقت سر آشنا کا روخان دا دنیا کا زما پدے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا از ما د جوس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
وما ورس دا ونی مهم پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي و مې ورس خبرونه ته مرابول نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرېږي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شوی دي لدی هم خبرېږي چې په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره موندل شوی ده او پاکستان کې بیا ذکر نایک ته لخپلې وې اقدام نه د ورپیخ جنجال په اړه هم خبرې کوي کو تر حاصل مړې د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی د افغانستان په اړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کمولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي
افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدل
خصوصا د ښکېلتیا په موضوع کې او د بشري مرستو د لړۍ د غزیدو او د چټکتیا د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه د لپاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغه سي اراده هم لري چې د تعامل یا د ښکېلتیا دغه دروازه پراخه کړی شي
افغانستان لپاره د جلاوطن حکومتونو اعلانولو هڅې خلق وای افغان سیاسيون چې د هر نوی پلیټ فارم نوم واوري په سبای ډلې ډلې شوی وي او د جلاوطن حکومت موضوع به هم دغه مسخره کړی
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لوی ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت یا د افغانستان ملت یو اکثریت د منلو وړ
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي پی ټی ایم او پردي قومونه وای په وج زور بد د 10000 زره بلل جرګه در نکوه او امنیت به هم 40 زره قبایلی ځوانانو نیولې وي
یو ځله د جرګه اټین شي او جرګه مونږ وشي پښتون اته سره مونږ کار د چ سمره توانم کړه یو په سرو نه سره خلم و یو گزار د چ کړه یو سره د مو وشته نو دوه ول مینه خو اوره
د طبيع هم وایم وج په چیلنج جرګه در نکوه والا چې د سارونه مهم لار شي پد دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه بکیږي جرګه بکوو سرونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو
بیا هم ستړي مشه په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري تازه افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام وستې د امریکایي بندیزونو د څارو همغږي په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلې خو د کاري ګنګوسي هم پارولې چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوال ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده د امریکا خارجه وزارت وایي لدی وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارج دافیرا کرن ډیکر افغانو خزل لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار پومرشم هغه چاره پر مخ یو سچ امریکای د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده خو د امریکا دغه اقدام په کور دننه نو بهر د سیاسي مدني او د خزو د حقوقو برخه کې د فعال او تیرو اندیښنې راپورته کړي چنون کې انګلی چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لورې هم تېني او پروسته یو کې د غنو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه یې صد مهري خود له هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نور هیوادونه خسته
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقې د دنیا په صد هم نه لاس ورکوي نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتی جګړو ډګر ګرځېدل. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد د وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنګونه وو هلته او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلک د افغانستان نه ووتل، مهاجر شول، نورو ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي، او هغه اولویت چې افغانستان د امریکې لپاره پخوا و هغه اوس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکې لپاره مهم ده. البته افغانان لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کمیږي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده. اما د امریکې د خپلو ګټو لپاره دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات راوستل.
یو شمیر فعالان وایي کسام له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت، سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقونو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه ده کړې، خو په وینا د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمیر څارونکو په اند اوسنۍ وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لام د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی، او په وینا یې امریکا به افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
دا چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پخاو نه وس دی او نه به په آینده کې وي، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده، او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نږدیکی اړیکې او پولې لري، او په اوسنۍ وختو کې د جیو پولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کېږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان دغه نه د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي چې منطقې لپاره
او کسان پروسیو کې د یو سیوری یا جلاوطن حکومت د اعلان پاړه بحثونه تود شوي دي، خو د چارو ګڼ شنون کې وایي له هغو کړیو نه چې د سیوری حکومت د اعلان خبره کوي دا تمه نشي لرلی چې د افغانستان واقعي استازولي به وکړي. د تبیدی حکومت اړتیا د ملګرو ملتونو له نهاویایه مې ناستې وروسته لا شدیده شوه چې د ګڼو هیوادونو استازو خپل منځي لیدنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بل بدیل لار نه دور پاتې. د دغه حکومت اعلان ته که څه هم د جنرال دوستم له طرحې وروسته دغه شاوخوا ملګري تابع نیسي، او د ابراهیم الکوزي په نوم د ډاکټر غنی او پخوانی سلاکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړی، خو د افغانانو فکری حلقاتو کې اندېښنه ښودل شوې چې د پخوانیو لوبغاړو یا غیر موثره نویو څیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي، بلکې دا موضوع به لا پسې رشخند شي.
په تبعید کې دولتونه یو تاریخ چلري، په تیره بیا د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او ونیول، ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې دولتونه په لندن کې جوړ شول، لکه د بلجیم، پولند، هالند او د آزاد فرانسې دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول. او هغه وخت د دوو دولتونو د ضرورت اړتیا دا محسوسېده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبري کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپلواک کړي. د افغانستان په اړه د په تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه د داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ وي. له بده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدي د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوي دي، په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چې ملت دې پرې راټول شي. دغه اصطلاح په دغسې وخت کې په دغه شکل کارول زه فکر کوم چې د دې مفهوم د بې اعتباره کولو د بې باوره کولو لامل ګرځي.
د شنونکو په باور تبدیلي حکومت په هغه وخت کې موثر ثابت دی او طالبانو ته په درد سر باندې بدلیدای شي چې د ټولو اجماع پر موجوده وي د نړیوالې ټولنې پاملرنه جلب کړی شي، سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري. نه یوازې دا بلکې د دوی په ان تبدیلي حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو ترڅنګ د افغانستان وضعیت، سیاست، امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره د اورېدو وړ وګرځي. د شنونکو په باور د پخوانیو تنظیمي او ونډه اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی او نړیوال هم شاید پخوانیو لوبغاړو ته په اسانه د افغانستان پر موضوع غوږونه نیسي. او داسې ښکاري چې د طالبانو او ګاونډیانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی لپټو خونو څخه د نړیوالو ناسو دلیزونو ته درس کړی دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تازه صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاویایم عمومي ناستې ته وینا کې ویلي طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تورستي ډلو په ځانګړي ډول دا غوډل پر خلاف چې په ګاونډي هیوادونو کې د تورستي فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري کوټلي او اغیزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغه ډلو کې د داعش خراسان څنګ د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورزنګ د ازبکستان اسلامي غورزنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوې بلکې د روسیې، پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپل منځي ناسته کړې ده او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپېښو ترهګري زوګواښونو په اړه اندېښنې خپلو کې سره شریکې کړي. دغه راز افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمي قومي لهجه هم بدله شوې ښکاري او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د داعش ډلې پر ضد د لاسته راوړنو خبرې ونه شي بلکې په وینا یې نورې ترهګري ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمي یوه مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو او کې تلفات اړولي وای نو کېدای شوای چې د طالبانو حکومت سره د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترنګلې کړې وای. بلخوا طالبانو که څه هم د کاظمي قومي او شهباز شریف دا ویرات کړی دي او وایي له دوی نه هیڅ چاته خطر نشته، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بل بیان کې دا کړی ده چې داعش جنګیالي همدا اوس افغانستان ته له نورو هیوادونو راوړي تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګاونډیانو د اړیکو څارون کې وای هغه ګاونډیان چې طالبانو سره خې اړیکې تر اوسه لرلې دي ډېر ژر بخپل هیوادونو کې د فعال ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاسوګري واچي.
دا قسمه خبرې کول کده هر ګاونډین د افغانستان په وسنی وخت او شرایطو کې کیږي زه فکر نه کوم چې دا به کوم حل لاروي. د اساسی حل لاره یو پراخه سیمهیزه ناسته ده او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې حق لباید باید نړیوالو او د سیمهیزو ټول شواهد مخې ته کیږي چې په دې باندې پراخه بحث وشي چې د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات رامنځته کړي یا کوم اقدامات وکړي شي چې رښتیا هم د دسې ترهګرو ډلو ټاپلو او د هر رنګه تمویل او تجهیز مخه پکې ونیول شي.
د ګاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنی نه لري، هیڅ ځای نه نیسي بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کیږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي. دلته نور ته هم د زمينه برابرۍږي چې دلته ابزاد مختلفو هوادونو ترمنځ نور هم منفي لور ته لاړ شي. زما پراند باندې دلته دا وخت دی چې پر یو بل باندې د تهمت اچولو یا یو بل باندې د خپل بهم واوري ور اچول هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي. زما پراند باندې اوسنۍ شرط کې باید دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لاره برابر کړي تر څو څنګه کولی شي دلته په خطه کې پرتو ملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي او څنګه کولی شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې هراس لري، تشویش لري، په تړاو باندې په ګډه مبارزه وشو کولی شي یو سوله اتفاق او امنیت برقرار شي په دې سیمه.
او که څه هم پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګول یو خیمه باندې دوه واره بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداري ورکړل چې په هر قیمت او بیوي دوی به د پښتنو قومونو د ډیر زر احساس رابلل لوی جرګه تر سره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستانی ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي، له چهارشنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته اور اچولی او د جرګې په تنظیمونکو ډزې کړې دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسانو لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده او لسګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لوی جرګې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. بلخوا د افریدی او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداري ورکړې که پاکستانی ادارو مجبور کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او دا جرګه به بریا ته رسېږي، خو تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړی شي. ورته مهال د افریدی او قومونو د هغو پاکستانی ملیشو کورنیو سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړه ژوندی بند کړی چې د جرګې په خیمو یې برید کړی، خو ټینګار یې هم کړی چې له جرګې وروسته به دغو ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
زه د خیبر پولیس لا کوم چې مونږ یو کس پیژندلای چې څنګه بازارګل اجي سه بول کنه، دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونور یې ختم کړه او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړای پوشه او خپل بچی او چې په دوه باندې راشي جاړي او چې کله بل بچو باندې په بل علاقہ او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا ډنډه راخستی پوشه بیا دازم کوي او بیا خزه او مشومانم نکزي. زه د دا ویم چې څنګه یو چې ان شاء الله تعالی پری خون کې مریو او چې مونږ ان شاء الله تعالی یو یو ځلې د جرګا ټین شي او جرګا مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم او یو گزار دی چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوه وی ول مینه خو اوره و خبر پختون خو پولیس تم ووري دا الته نه ما وسر اسم دلته پر ګیلال مکه تنظیم دا دلته مې وسر خبرین دی اله په ذات مې قسم وی چې مخامخ ټاونشپ ته چې پر نه مو ورینه په ټاونشپ کې چې پلا کې مرانه ونو سیګ او پولیس لاین کې مرانه کین نه په کلره
او پر دې کوم او پر دې کوم دا خبره مونږ اوره چې دا د تو عزت خروپوي دا تو ناموس خروپوي ځکه چې په ټوله پختون خو کې دا عزت ټوله درکړی شو چې په جام کې او په خیبر کې به کم دی دا مهمان نوازی کیږي خو په دوه کې دا هیڅ نشته. نو له هازه زه تاسو ټول له دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې د دوه مړ او ژوندای باندې کو د دوه جنازې لا ما ورته د دوه یو قسم
ترڅو چې په دې وجود کې وینه غړیږي پنجابای بدار د دنیا د امریکای چین نارواخ لې دې ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چې کوم دی چې په 5000 روپۍ کار وته کوي دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه دي دا ټول دغه بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګا در نه کوو والا چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړیږي جرګا به کیږي جرګا به کوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاورا چاته نه پریږدو.
د پی ټی ایم د معلوماتو لمخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به له 11 اکتوبر نه تر 14 اکتوبر دوام وکړي چې ملما پالنې ته ځایي خلکو خپلې حجرې او کورونه وار لمخه خالی کړي دي. د جرګې اتیا خیمو کې به د پښتنو استازي د کمیټو په شکل پریکړه چمتو کوي او په وروستیو دوه ورځو کې به هر اقدام او پریکړه له رسنیو پنا تر سره شي.
د ډیورند د کرغېړنې کرښې اغاړه پراته ولوسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پاوز او استبدادي استبلیشمنت سره ژوند کړلای نشي. د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګند دی چې پوځي استبلیشمنت دومره ترې ویریږي دومره ورخطا دی چې نه ورځ مخکې د دغه جرګې پر راټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګڼ شمېر مبارزین یې زخمیان ژوبل او یا ونیول. د پوځي استبلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډېره مهمه ده. هیلې ځکه ورته ډېرې دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي نه ګوندونه او اشخاص. دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم ځکه ترې ډېره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کیږي او خپله اراده څرګندوي. هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغه لوی ملی حادثه او د دغه لوی افغانی جرګې ملاتړ وکړي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه د ټول نړۍ په ټولنیز رسنیو د ایران، لبنان او اسرائیلو د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کوچارواکو او عام فعالانو په باسنو ګرمه. اسرائیلو د لبنان له راکټي بریدونو وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر په نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر څنګ ګڼ ایران پلوه مشران وژل. په دې هم اکتفا ونه کړه او اسرائیلو ته نږدې لبناني، سوریایي او آن یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په جواب کې ایران د اسرائیلو په طلبیب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل. خو جالبه دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندي زبریدونکو کې یوازې یو کس، هغه هم د کورنۍ باختري فلسطینی وګړی، وشل شوی دی. خو ایران بیا ویلي د اسرائیلو د نواتم اډې تر څنګ ګڼ تاسیسات لمنځه وړي او 80% توغندي د اسرائیلو دفاعي سیستم نه تیر شوی او په هدف لګیدلی. دغه بریدونه ګڼو هیوادونو او لوري وغندلي. امریکا دا د ایران اشتباه بللی او د اسرائیلو د دفاع لپاره سیمې ته بیړۍ رسولې دي. ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي. خو د شنونکو په باور د منځنۍ ختیځ سوله پاشل شوې ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکار په ښکار شوې دي چې د سیمې د باثباته کې دوه سرک پکې نه لیدل کیږي. خو ځینې لوریو بیا ویلي دا د درېمې نړیوالې جګړې امکان نخي، بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسؤلیته د ځان ایستلو هڅه هم کوي. او د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله مرزي او راشد خان د ودونو وه. د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسم یې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ او زرګونه میلمانه پکې وزر شول. په وطن کې مشته سوشل میډیا کارونکو ویلي دغه دواړو ودونو کم تر کمه مینوالو ته خپل لوبغاړو سره د زیات وخت تیرولو او انځورونه اخیستلو ترڅنګ د خوښۍ او د منځلو زمينه برابره کړې وه. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوري ګڼل کیږي، په ټولنیزو رسنیو کې واده لپاره د آمادګۍ او انځورونه شیبه په شیبه خپاره شول او مینوالو یې پرې بحثونه کول. د راشد خان د واده موضوع لکلون رئیس د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځیدلی و، ځکه هغه ویلو ترڅو د افغانستان لوبډله نړیوال جام ونه ګټي واده نه کوي. خو له وروستۍ او بریا وروسته نور دغه مینوال هم په انتظار ستړي شوی وو او د خپل شاهزاده لوبغاړي پر سر د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمه یو خبره راغله، نو راځي داسې لاهوتی او داودی حنجرې نه برخمن انسان سره مبالغ کوم چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو د ډیرو کم خلکو پام ځان ته اړولې. دغه کس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی، د کابل د معتادینو زربستریز روغتون کې بستر وو او په مخدره توکو باندې اخته وو. خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان لزان سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل طبيعي. مه چې شاو خوشبګ وشکا لوړاندې د افغانستان د اسطوره ساز قاری القرآن برکت الله سلیم شاګردی کړي، وایل بعد مرغه پر نشي توکل روغ دی دا سره خپل استعداد او هنر نه مخه وخته. خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځیدل. د دغه حافظ قران تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتې مراسمو کې کړه، په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړي او فعالانو ویلي د بیکاری او هواد کې د مخدره توکو د کښت فرهنګ لوجه زرګونه دغه استعدادونه مو خاورې شوې دي. او تیرونه بیا ذاکر نایک د افغانانو لټینګار سربیره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا فضل الرحمن سره د لومړنۍ لیدنې ترڅنګ په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل. ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بلل او مولانا فضل الرحمن د پاکستان داسې ستر دینی عالم بلل چې په وینا یې لیدلی ورسره ارمان. افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثر کولو د سیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره له دې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوی او بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ. خپل پاکستانیان بیا ذاکر نایک ته وروسته لاغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د یوه روزنتون نجونو ته د انعاماتو لویشلو انکار وکړ. هغه سره لدې چې پر نجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې له مخکې تشریح شوی و. سټیج ته راغی او د نجونو له کتلو وروسته بیرته کې ووت. کله چې خبر اعلان وپوښتو ولې داسې کار وکړ، ذاکر نایک ویل دا نجونې ورته نامحرمې دي او ډالۍ پرې نه شو مشلی. او جالب خبر هم دا ځل د باندې نړۍ کې نه لټو، بلکې راځي چې د پښتونخوا تر ټولو سترې جرګې او تابعیاو نموي خبر کم. سکال د رواني اکتوبر میاشتې په 11 د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا 10,000 مشرانو د لوی جرګې کوربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا رابلل شوی. د دې جرګې امنیت به لږ تر لږه 40,000 پښتانه قبایلي ځوانان، فعالان او محصلین نیسي او مېلمانه به په هوټلونو کې نه بلکې له پیله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شوي کورونو او حجرو کې پالل کیږي. د دې جرګې لپاره د سروې او بلنې 600 تخنیکی ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شویو، نادرکه شویو، یتیمانو، بندیانو د دقیقو ارقامو ترڅنګ د لوټل شویو اموالو، غصب شویو جایدادونو او لوټل شویو کاني زیرمو مستند سازي وکړي. دې جرګې ته خیبر درزه کې انتخاب شوی چې د مغولو، پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتري لوی مزاحمتي سنگرونه پاتې شوی او د هر لخر ماتولو پسې بټول قومونه همدغه تاترو ته راټولېدل. جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې محل ته به الله اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړي ټاکل شوی دروازه ورپرې خودل کیږي. دا به یوازې نه لوی جرګه وي چې د وی افغاني او کلداري نه نیولې تر سلګونو زرو پورې به یوازې پښتنو په کې له خپل جیب مرسته کړې وي. د منظور پښتین د وینا له مخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړي سر 50-50 کلداري ورکړي دي. جرګې لپاره پنجاب ایالت، بلوچستان، کراچۍ او د غراز امریکا، استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو اساس او قافلې چمتو شوې دي. دینه مخکې د خیبر اورګزیو په سیمو تر ټولو ستره جرګه په 1940 کال کې شوی و چې د ډیورنډ کرخه رد کړي او فیصله کابل تاسو ولې و. او مصر چې هر ورځ پکې د تاریخي آثارو د کشف کې دوه امکان شته، د ځل پکې د حضرت موسی علی السلام د وخت توره کشف اموندل شوی. څېړونکو وايي موندل شوی توره 3,000 کاله زړه ده او د حضرت موسی علی السلام د وخت د چې شاید دغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوزونو سره اړه ولري. د مصر د سیلانیانو او نوادراتو وزارت وایي دا توره د بهیره ګورنری په یو زوړ خار هوشی عیسی کې موندل ده. وایي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نخي موندل چې لکه اندن ورسته پکې نظامی اډه، وسلی، خواړه او نور توکي موندل شو. موندل شوی توره د میسونه جوړه ده او د دویم رامسیس شاهی مهر پر لګیدل ده. او په همدې سره د نن و مورز عمران غړم هر جمعه خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل و مورز مهره وي.
و ما ورز دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
ಪಟ್ಟ یم گزار